سلام فریبا ظاهریم د ازادي راډیو یو بل خبرونه سره. بهرنیان افغانانو ته د سلګون میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي.
فعلا ما در خدمت خود در خدمت
محل موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څلو دریش پیته ډول ډول تیاری لرو.
په روژې میاشت کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر سوی.
روژې مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سل تنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکي وګړي شهیدان شوي.
د امریکا ولسمشر په اقلیمي کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ بولي. په تاندې څنګه خبرونه کې هغه هنرمنده پیغله در پیژنو چې د هنري فعالیت تر څنګ خیریه کارونه هم کوي.
کوم د زړه ارامتیا چې را چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې تر خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
او د بلې اونۍ ځې خپرونې حقیقت څه دی موضوع د اوبو مدیریت دی. دا او نور وروسته خو اوس خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. په غزنی کې د یو ماین چاودنې څلور ملکی وګړي وژلي. په فاریاب کې نن د نوي والی له ګمارنې سره مخالفت وشو او سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې درې تنه وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د یو ماین چاودنې شپږو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ښار کې وشوه.
د غزنی ولایت مرکز اړوند درېمې حوزې مربوطاتو د شالیس پر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له لورې د یو ځای پر ځای شوي ماین باندې د ملکي کسانو یو ټونس ډوله موټر پر برابر شوی ده چې په ترڅ کې څلور تنه په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور یې ټپیان شوي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره اونۍ هم د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ په لایق کلي کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې څلور ملکي وګړي ووژل. په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې څلور تنه پولیس، د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکوونکی په جلا حملو کې چې یوه نن او دوه تېره شپه وشوي وژل شوي دي. د دې او له دې مخکې د نورو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د سولې ولسي حرکت نن د هیواد په 15 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د فعالانو په وینا هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادۍ راډیو ته ویل د دې کمپاین په ترڅ کې دوی د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
د سولې ولسي حرکت غړو د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن تر دې سرلیک لاندې کمپاین او کنفرانسونه پیل کړي چې خارجان وزي نور جګړه د څه لپاره.
ښاغلی وطن دوست وایي دوی پر نړیوالو هم غږ کوي چې پر افغانانو تپل شوې جګړه پای ته ورسوي. د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د دې ولایت لپاره د نوي والي د ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ مظاهره کې چې زرګونه کسانو ګډون پکې کړی و، د نوي والي د ګمارنې له پریکړې سره مخالفت وشو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان په اساس محمد داود د نقیب الله فایق پر ځای د فاریاب د نوي والي په توګه په دنده ګمارل شوی دی. خو د ولسمشر پخواني مرستیال عبدالرشید دوستم سمدستي له دې پریکړې سره مخالفت وکړ. لازادې راډیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلي دي. تسنیم خبري اژانس د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک له لوري د خبر شوي بیان په حواله وایي د وسلوال په سیستان او بلوچستان ولایت کې چې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله پروت دی په یوه کمین کې وژل شوي. خبر زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال له دې ډلې څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا وسلوال څوک و. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشران نن د میانمار د پوځي حکومت له مشرانو سره خبرې کوي، څو د کودتا پر مخالفینو د پوځ د ځپونکو اقداماتو بندولو ته یوه حل لاره پیدا کړي. د میانمار یا برما پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې کودتا په پایله کې د آونګ سان سوچی په مشرۍ ملکي حکومت له واکه لرې کړ او له همغه رئیسې د ډیموکراسۍ د پلویانو مظاهرې پیل شوي دي. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د میانمار د پوځي کودتا له مشر جنرال ماین اونګ هلاینګ سره په نننۍ غونډه کې د جنوب ختیځې آسیا د همکارۍ د ټولنې ازیان د شپږو هیوادونو د دولتونو مشران او د دریو نورو د بهرنیو چارو وزیران ګډون لري، خو د دې خبرو بریا ته ډېره تمه نشته. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر ویویان بالاکرشنن د ازیان اتحادیه د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې وویل چې په میانمار کې روانه تراژیدي به د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. په میانمار کې سیمه ییزې څارونکې ډلې وایي چې د کودتا ضد معترضانو پر ضد د پوځ د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 200 زیات کسان وژل شوي او زرګونه نور بندیان شوي دي، او تمه ده چې د سپیس ایکس له ستور بیړۍ سره څلور ستور مزلی نن له نړیوال هوایی سټیشن سره یو ځای شي. د کریو ډراګن په نوم دا سفینه به چې مخکې هم کارول شوې ده په فلوریدا کې د کینیدی له فضایي مرکز څخه تر الوتو یوه ورځ وروسته له نړیوال هوایی سټیشن سره ونښلي. وروستي راپورونه وایي چې دا سفینه اوس له نړیوال هوایی سټیشن یا ISS سره نخلول شوی ده. دا د سپیس ایکس دریم ستور بیړۍ ده چې د ځمکې پر مدار تاویدونکي هوایي سټیشن ته سفر کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ایلون ماسک خصوصي شرکت او ناسا په ګډه یو ځل کارول شوې سفینه فضا ته استوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پر مهال به بهرنیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزو سره نه دی مخ او هڅه کوي چې دغه برخه لا هم پیاوړې شي. نور حال زما همکار کوي چې همدا اوس سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. بلې مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو سره نن شنبه په کابل کې د هوا د وروستیو امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه معلومات شریک کړل. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محیط وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان هوایي پوځ له سختو ستونزو سره مخ شي په ځواب کې
محل موږ د خلکو د خدمت لپاره یو سلو دریش پیته ډول ډول تیاری لرو چې په اوس وخت کې زموږ اړتیاوې پوره کوي چې زموږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولی شي. هغه تشه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره محسوس کېده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
امو خلایی که با برآمدن نیروهای خارجی که در قوای هواییشان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
ښاغلی محیط وایي بهرني پوځیان به په افغانستان کې فزیکي حضور ونه لري، خو د دې ملاتړ او مالي مرستې د پوځي برخه کې د افغانستان سره د تیر په څیر دوام لري. موري په ټینګار سره وایي د نیمې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپلې خاورې د ساتنې لپاره کله چمتووالی نیولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر یاسین زیاب یا د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرنیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. نوموړی وایي دغه لړۍ اوس مهال روانه ده.
څه چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیس په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي چې نن هم یو شمېر وسایل وسپارل شول. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاوو میلیونه ډالر تجهیزات دي او هغه څه چې زموږ په درد خوري هغه نه ورانوي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو نور وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د هغه په خبره هغه اندېښنې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې جګړې په اړه موجودې دي، امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع کولو لپاره پوره چمتووالی لري. دا څرګندونه اندېښنې په داسې حال کې دي چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو د وتل د افغانستان به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د نیمې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي.
بله ډېر زیات مننه کوم دوستانو. د بیا هم د افغانستان پر یوې بل امنیتي مسله تم کیږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روژې میاشتې له پیل راهیسې د جګړو له امله په دې هیواد کې تر 150 ډېر امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل شوي دي. دغه راز د وزارت په دې موده کې له پنځوسو ډېرو کسانو د ټپي کېدو خبره هم کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د طالبانو د دې حملو په ځواب کې ځوابیه بریدونه شوي دي چې د ډلې ته پکې درنه مرګ ژوبل اوښتې ده. طالبان بیا د اداوی ردوی نور حال په دې راپور کې.
نن د روزي 12 ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې میاس کې ورکم نه دی سوای او جګړه د بخوا په شان روانه ده، بلکې د دوی په خبره په روزا کې جګړه تیزه سوی هم ده. دغه وزارت د روزي میاسې له پیل راهیسې له 150 زیاتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکیانو د وزل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند حمید روشن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
تنها د روژه مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سلطنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکی وګړي چې په هغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي د طالبانو لخوا په مختلفو حملاتو کې شهیدان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په دې موده کې تر 50 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی وایي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې عملیات روان دي.
طالبانو خو د روژې په مبارک میاش کې هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی، بلکې لا نور هم زیات کړی دی. همداراز د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دښمن زیات شمېر بریدونه او همداراز د دوی شوم پلانونه دفع او خنثی کړي دي، چې د زمونږ د ځوابیه عملیاتو په پایله کې دښمن ته درانه تلفات هم او
خو طالبان بیا د افغان امنیتي بنسټونو د غیدا ویردوي او وایي چې افغان ځواکونه پر عملیات کوي او دوی خبرګون ته اړ کړی دي. د دغه جالي ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د تیر په پارتاله جګړه راکم کړي او یوازې د مقابل لوري د جګړو او حملو پر وړاندې ځوابیه بریدونه کوي. د څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې نن شنبه د سولې ولسی حرکت د افغانستان په 25 ولایتونو کې په دینوم بهرانیان وځي جګړه د څه لپاره د جګړو د پای ته رسیدو د غوښتنې لپاره خبری کانفرنسونه جوړ کړي دي. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل چې نور په افغانستان کې د جګړو لپاره هیڅ ډول پلمه نشته. ښاغلی خیبر وایي جګړې خپل اوج ته رسیدلي او هر ورځ ګڼ افغانان په بیلابیلو مخامخ جګړو چاودنو کې وزل کیږي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
په هندستان کې د کورونا وبا په وروستیو ورځو کې بي ساري شدت خپل کړی دی. د هیواد کې یوازې د جمعې پر ورځ د کورونا له 300 زرو زیاتې نوې پېښې او تر 2000 زیاتې مړینې ثبت شوې دي. په هند کې میشت افغان لیکوال او د ازادي راډیو پخوانی همکار عمان نیازی سره اجمل ان په هندستان کې د کورونا وبا د وروستي وضعیت او د خلکو په ځانګړې توګه هلته د میشتو افغانانو پر ژوند د اغیز په اړه خبرې کړې دي. له عمان نیازی څخه په سر کې پوښتل شوې چې په هند کې د له نظره د کورونا وروستي شدت څومره
دلته مخصوصا په ډیلی کې په ممبئی کې په پونه کې په دغو ځایونو کې البته څو ایالتونه یې نور هم همداسې دي په بد حالت کې دي. دلته خلک وایي ډیلی چې د ټول هند ورته تمه ده باید ناروغان دلته راسي او تداوي وسي، متاسفانه هغه په خپله ډېر په بد حالت کې ده. زه ځینې ارقام چې دوی په 13 ساعتونو کې خبره کړې دي هغه دادی چې درې لکه او 40 زره تنه دا په 13 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي. په 13 ورځو کې 9,94,000 کسان په مجموع کې په کورونا اخته شوي دي. د مړو شوو کسانو شمېر چې دوی ښیي 2,600 ده. نو واقعا ډیر زیات خلک متاثر شوی دی لدی وسنی حالت
عمان یزای هندستان خپل د کورونا ضد واکسین تولیدي، ولی پکې داسې مهال چې زین نور هیوادونو کې د کورونا واکسین په زیاتېدو دی او دغه وبا په کمیدو ده، په هندستان کې د کورونا وبا زور اخیسته.
دوه درې لته خې یو لته د کوم پنوم د دوی یو مذهبي میله ده چې دا د ګنگا په دریاب کې تر سره کیږي او دا د څو ورځو په مخه یې. نو په دې کې دوی هغه کوم ارقام چې ورکړی دي، دوی وایي چې شاوخوا 1,000,000 کسان پکې لمبېدلی دي، او دوی سره دی چې وایي چې موږ دوی ته دا خبرداری ورکړی و چې امکان لري د کورونا په ویروس باندې اخته شي، خو سره دی هغه هم خلکو دغه شي ته غوږ نه ونیولی. او نو بنان یو علت یې دا ده. دوهمه خبره چې دوی کوي هغه دا ده چې په دې وروستو کې انتخابات او هر لور کمپاینونه روان و، دا چیرته چې زه اوسم په دې کې هم په مختلفو ځایونو کې ما لیدل چې خلکو به کمپاین کوو او ډله ډله به ګرځېدو. البته ماسکونه به و، هماغه خو امنیتي فاصله چې ده دا که څوک و هم غواړي په هند کې نه مراتېږي. همداسې نورې ازادیګانې هم دوی ورکړې. دوی داسې فکر کاوه چې کورونا نوره ماته سوه، سینما وه، نور تیاتر و، څه ځایونه چې وو دا ټول خلاص و، خلک به ورتلو بې د مقرراتو د رعایتولو.
داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې په هندوستان کې د هند روغتیایي سیستم د کرونا د عجلو ناروغانو له کبله تر شدید فشار لاندې دی.
دوی داسې اټکل نه کاوه چې په دغه کچه مریضان به روغتونونو ته راسي. نو دوی له ډېر یو غیر مترقبه حالت سره مخ شو. شروع کې داسې یو حالت و چې په یوه کټ باندې به دوه کسه پراته وو. بیا وروسته بله موضوع چې رامنځته شوه د اکسیجن کمبوت او په خپله د کټونو کمبوت. نو په دې دغه دواړه ډېره جدي ستونزه وه. مریضان به رالو تر روغتونو پورې به یې راورسول. بیا به نه ځای وو، نه به ډاکټر وو، نه به کټ وو. نو ډېر کسان داسې وو چې هماغه په لارو کې به مړه شو.
عمان نیازای هلته ګڼ افغانان اوسیږي، کاروبارونه کوي، کډوال دي. د دوی په ژوند او کاروبارونو باندې د کرونا وسنی وضعیت په هندوستان کې څه اغیزې کړي دي؟
هغه افغانان چې دلته کاروبار کوي هغوی البته تیر ځل هم متاثر شوي وو، د اوس هم دغسې ده. یو شمېر یې داسې دي چې د خوراکي توکي خرڅوي، دغه دوکانونه لري. البته هغه په ټول ډیلي کې خلاص دي، البته په ټول هند کې خلاص دي. یو شمېر یې بیا داسې دي چې داسې دوکانونه لري چې هغه لکه د قالینو، لکه د قیمتي کانو یا د بل داسې کاروبارونه بیا بند دي. یعنی هغه کاروبارونه چې له خوراکي توکو سره تړلي بعض نور شیان دي هغه خلاص دي او دا نور بند دي. طبعا دوی متاثره دي. تیر ځل هم همدغسې وو. نور کوم خاص کاروبار دوی نه لري، همدغه یې د عاید منبع ده.
یو زیات شمېر افغانان له کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو نه هندوستان ته د درملنې لپاره ځي. دغه تلونکي افغانان چې التورزی، فکر کوي د دوی لپاره د کرونا وروستي وضعیت شرایط څه ډول کړی دي؟
دغه افغانانو لپاره چې له افغانستان راځي دوی لپاره خاص مشکل نشته. دلته دولت اعلان کړی دا کسان چې ځینې اسناد ولري کولای شي له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي. یعنی څه خاص مشکل نشته. دوی که د تداوی لپاره راځي هندوستان کې په ډیلی کې روغتونونه بیخی ډیر دي، دوی کولای شي هلته خپله تداوی وکړي. خو البته ځینې اسناد به ورسره یې طبعا په هغه له افغانستان چې دوی راځي هغه مریضان راځي چې په افغانستان کې تداوی نه کیږي هغوی بیا چې ویزا هم اخلي طبعا په همدغه بنیاد باندې اخلي چې دلته یې تداوی نه کیږي. هغه اسناد که دلته ورسره یې څه مشکل نشته ده، دوی کولای شي په هر روغتون کې چې وغواړي هلته تداوی وکړي.
په هند کې میشت افغان لیکوال او د ازادي راډیو په خوانی همکار او مان نیازی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمی کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ وبللې او ویل په دې برخه کې همکاري کېدای سي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمېدو سره مرسته وکړي. تفصیل بل اسمت فروند خبر.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمی بدلون په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړی چې له خپلو پخوانیو سیالانو لکه روسیا او چین سره کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی، ده د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څرنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې خوندې په لومړۍ ورځ وکړه او ویل د روسیا او لویدیز ترمنځ د ګڼو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقلیمی بدلون کېدای شي دوی سره نږدې
کړي.
ما ته د ولسمشر پوتین دې خبرې ډاډینه راکړه چې پرون یې پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لاره ده.
بایدن پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. ده دا هم وویل دې غونډې ته ډیرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او دی هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایډن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. په پام کې راشي په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کم شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دی ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي.
بیرته په افغانستان ترسو د پکتیا روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې د شری ناروغي د ډېرېدو خبره کوي. دوی د دې ناروغي د خورېدو یو لامل واکسین ته د خلکو نه پاملرنه یادوي. نور حال په دې راپور کې
په پکتیا کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د شری ناروغي خوره شوې چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په شمیرو کې زیاتوالی راغلی. خان زمان د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوسېږي. د کورنۍ اوه ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي. له ده مې وپوښتل چې څنګه مو دومره ماشومان په دې ناروغۍ اخته شول. ده وویل
په ماشومان ټول نیولي وو، داسې تقریبا 15 و ماشومانو دی مونږ کور کې. کلي ته چې کوم واکسین ولا راشي هغه خپلې څاڅکې چې دي هغه ورکړي. نور داسې اول خپله ما نه دی کړی، زه ډاکټر یم چې واکسین ته په وخت سره وړی وي.
دی وایي که له یوې خوا خلک د واکسین کولو په برخه کې د خپلو ماشومانو په وړاندې د مسؤلیت احساس نه کوي، له بلې خوا د اړوندو ادارو لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه او د شری د واکسینو کمپاینونه هم په نشت حساب دي. د پکتیا د مرکز ګردیز په حوزه بیروختون کې د ماشومان واټمشر نعمت الله زهیر ازادي رادیو ته وویل چې هر ورځ په اوسط ډول شل هغه ماشومان بستروي چې د شری ناروغي شدید پړاو ته رسیدلی وي. دی وایي د واکسینو نه کول او روغتیایي مرکزونو ته په وخت د ماشومانو نه رسول د دې ناروغۍ د خورېدو لاملونه دي.
ورځ کې تر شلو یوویست پورې شاوخوا موږ مریضان لرو بستر. یو دا ده چې واکسین نه کول دي، او بل دا موسمي ناروغۍ دي که نه، خلکو توجه نشته ده چې ډاکټر ته په وخت باندې لاړ شي واکسین وکړي.
د پکتیا روغتیا رئیس وایي د ریفرنس لابراتوار ټیمونو په مرکز او ولسوالیو کې په تیرو دریو میاشتو کې د شری ناروغۍ له مشکوکو 1300 ماشومانو څخه سیمپل اخیستي، او په همدې سیمو کې څه باندې 4900 ماشومان واکسین کړي دي. خو ښایي شمېر له دې هم پورته وي، ځکه ډېرې داسې کورنۍ شته چې ماشومان خصوصي کتنځایونو ته وړي او یا یې هم په کور کې په خپل سر درملنه کوي. ډاکټر نعیم زرملوال د ماشومانو متخصص دی او په پکتیا کې شخصي کتنځای لري. دی وایي د ورځې له څلوېښتو ورتلونکو ناروغانو یې 1.5 تنه په شری اختوي، او د ناروغانو له تاریخچې اخیستلو وروسته جوتیږي چې یا د ناروغۍ د واکسین د نه کولو له امله ورپېښه شوې ده.
د ورځې چې څلوېښت مریضان راشي 1.5 به د سری ناروغان وي. علت یې همدا ده چې خلکو واکسینو ته شا کړې ده. په دې وجنه باندې سږ کال په وقعاتو کې بیخي زیاتوب لیدل کېږي.
ښاغلی زرملوال وایي یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې فکر کوي د شری ناروغان په خپله ښه کېږي، او ډېرې نورې بیا په خپل سره درمل ورکوي. خو د ده په ټکو دا کار ځینې وخت ناروغ ماشوم له مرګونې حالت سره مخ کوي. د پکتیا روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی وایي د مرکز او ولسوالیو په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د شری واکسین شته، او که د کورنۍ غړي په خپل وخت ماشومانو ته واکسین ورکړي د دې ناروغۍ د پیښو په شمېر کې کموالی راتلی شي.
درې کاله بعد شری عمومي کمپاین کوي تر څو پورې چې کمپاین راځي لږه مخې مونږ دا مشکل حلولای شو. دوی مو کولای شو کلینیکونو ته راغله هر کلینیک چې شری واکسین شته د نور واکسینونو په څنګ کې دغه واکسین بم دوی ته ورکوي.
د ډاکټر ولایت خان احمد زی په وینا په ټولنه کې لشر ناروغي د خوندې مشوم لپاره باید هر نو زیګیدلې روغ مشوم په نه همیشتنی او د بیا ځل لپاره د عمر په 13 میشتنی کې د شری د ناروغي په وړاندې واکسین شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو د ازادي رادیو اوري. ایرو سپیس کمپنی یو کوچنی الکترونیک الوتکه جوړه کړې ده. د دې الوتکې یو ځنګړنه ده چې بیټرۍ له نږدې 0 کیلومتر مزل وروسته بیا چارج کېدو ته اړتیا مومي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل لري.
یو امریکایي کمپنی وایي یو وړه الکترونیک الوتکه جوړه کړې چې 8 تنه سپرلې پکې سفر کولی شي. ایرو سپیس کمپنی وایي چې د دې الوتکې لمړنۍ نمونه یا ماډل جوړ کړی دی. د دې کمپنۍ په وینا د دې الوتکې د لیتیم بیټرۍ یا وار چارج 9.5 کیلومتر مزل لپاره کافی ده. ایرو سپیس کمپنۍ تر دې وړاندې دوه کسیزه الکترونیک الوتکه جوړه کړې وه. د دې کمپنۍ نوې اته کسیزه الکترونیک الوتکه چې تازه نندارې ته وړاندې کړې ای فلایر 800 نومیږي. په دې الوتکه کې د شپږو سپرلیو ترڅنګ دوه پیلوټان ځای شي. د هغه دوه الکترونیک انجنونه چې سفران کمپنی جوړ کړی پر وزرونو نصب شوی دی. د الوتکه په هر دقیقه کې 1.5 متر لوړې دی شي او تر 1.8 متر پورې لوړې دی شي. د الوتکه یو ځانګړی پراشوت هم لري چې ک بیټرۍ خرابې ده د پراشوت په وسیله بیرنې ناستو وکړي. د ای فلایر 800 الوتکې د بیټرۍ د چارج له زیاتېدو سره د مرستې لپاره د الوتکې پر باډي د لمریزې انرژۍ پانل هم لګول شوی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غلازدې رادیو خبرې اوس بم د روژې په مناسبت یو ځانګړی سوي مرکه تروړو.
زمانوم حبیب الله اسماعیل خیل د اسماعیل خیل مندوزه ولسوالۍ د ځوانانو عالیش فرستا. موږ اصلا په دې په مدني برخو کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده چې بیلابیلو په برنامو شهیدان یو. په دې وروستیو کې هم موږ د بیو تقریبا 400 کورنۍ ته توزیع لرو په اسماعیل خیل مندوزه ولسوالۍ کې. او د دې ترڅنګ تیره شپه هم موږ د سولې جماعت تر عنوان لاندې د خوش شموله ولسوالۍ د مرکزی درې اداري وحیدونو د بیلابیلو ولسوالۍ مدني فعالان دعوت کړي وو تر څو چې په یاد رژماتي کې مونږ درې عمده اساسي هدف درلودل چې یو پاغې کې د صلح مسله وه چې مونږ په دواړو خواو باندې غوړو چې سولې ته د کینی او دویم مسله چې وه هغه د بېوزلو لاسنیوي مسله وه. او د درېیم هدف هم په دې کې د خوشموله انسجام د ځوانانو هدف
په کلیو او ولسوالیو کې دغسې رژماتو جوړول د بېوزلو سره څومره مرسته کوي تر څو د خروشماته ولري او د ژوند زین سنز یې راکم شي.
د دې کې یو لوړ پیغام چې هغه دا و چې یاد ناس لپاره مونږ د دې به سفرسته به کورنۍ او بشمال هم راغوښتي و. هغه په دې معنی چې په یاد په نورو ورسوالیو کې یاد دسترخونونه هلته اماده شي د رژماتي تر عنوان لاندې تر څو هغه خپل ګاونډیان په خپلو سیمو کې د خپلو به سفرسته کورنۍ او د خپلو ګاونډیانو لسنیوي وکړي.
نو دا پروګرام به همدا اوله ورسته شي کنه نور ولسوالیو ته به هم وغځوي؟
بله مونږ په یاد ناشته کې په ټولو ځوانانو باندې ټکو په ټولو بنسټونو باندې موږ کوو چې یاد پروګرام دی سولې جماعت تر ولاندې تاسو هم کوشش وکړئ چې په خپل ورسوالۍ کې ونیسئ چې خوشبختانه په دې کې به د ځوانانو علي شورا استازي ټول د ولایت په کچه د خوست ولایت په کچه د ژمنه وکړله چې یاد برنامه به ان شاء الله نیول کیږي تر څو چې په هغه کې د بیلابیلو اشخاص په هغه کې بالخصوص به سرفرست کورنۍ په ګډون کې.
دغه سې روژه ماتې له بېوزلو سره د ستونزو په راکمولو کې څومره موثر دي؟
سردیره خو مونږ ان شاء الله مطمئن یو چې د بیوزلو لسنیوای به ان شاء الله ډیر زیات شي.
ډیره زیاته مننه.
تشکر. سلامات شي تاسو نوم دې.
دوستانو په دې سره د دې خبرونې نیمه برخې ته ورسېدلو. په کابل کې پوره 4:30 دقیقې سوې. ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې احمد تکل څخه ورو.
په غزنی کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. د غزنی چارواکي وایي چې دا چاودنه د مرکز اړوند په شالیز سیمه کې شوې چې څلور کسان یې وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي. د کابل امنیت قمانداني وایي چې څلور پولیس د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکوونکی په جلا حملو کې وژل شوي. د سولې ولسي حرکت نن د هیواد په 25 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د فعالانو په وینا هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې د دې ولایت لپاره د نوي والی د ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په سیستان بلوچستان ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلي دي. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشران نن د میانمار د پوځي حکومت له مشرانو سره خبرې کوي څو د کودتا پر مخالفینو د پوځ د ځپونکو اقداماتو بندولو ته حل لاره پیدا کړي او تمه ده چې د سپیس ایکس له ستور بیړۍ سره څلور ستور مزلي نن له نړیوال هوایي سټیشن سره یو ځای شي.
مننه کوم احمد تکل. اوس به کابل سټوډیو ته ورسو سپورتي خبرونه به زما له همکار واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پام کې لري چې د غازی امان الله خان اے لیست ستر سیالۍ د راتلونکي مې میاشتې په 25مه نیټه په کابل کې پیل شي. د دغه بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې به د ملي لوبغاړو په شتون کې 15 لوبډلې ګډون وکړي چې د جون میاشتې تر 12مې به دوام وکړي. ښاغلی هوتک زیاتوي په یادو لوبو کې د لوبغاړو د ګډون لپاره له لوبغاړو نه ازموینه اخیستل کیږي او بیا وروسته لوبه کې د ګډون چانس ترلاسه کوي. دا لوبې داسې مهال پیلېږي چې تیره اونۍ په جلال آباد ښار کې د رمضان کرکټ جام سیالۍ پیل شوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې نن د آسیا فوټبال سي درجه لیسنس د مربیګرۍ روزنیز کورس پیل شو. دغه فدراسیون وایي چې په دغه کورس کې به د کابل، پکتیا، لوګر، خوست او کندوز ولایتونو روزونکو ته د فوټبال روزنې تکتیکونه په عملي او نظري توګه تدریس شي. دغه کورس 14 ورځې ده. او د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو ولسمه لوبه کې پنجاب کینګز لوبډلې ممبئی انډینز ته په 9 وکټو ماته ورکړه. له دې سره د پنجاب لوبډلې نمرې 4 شوې او د نمرو په جدول کې له وروستي ځای څخه 5م ځای ته ولاړ. د دې وړاندې حیدرآباد لوبډله په 5م مقام کې وه. د آی پی ایل 13مه لوبه د راجستان او کلکتې ترمنځ نن ماښام 6:30 بجې ترسره کیږي.
دوستانو دا خبرونه او دغه از نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه ووري.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي او په همدې موخې د لسګونو وړو او لویو بندونو د جوړولو کار پیل کړی دی. خو د بندونو د جوړېدو ترڅنګ یو مهم بحث له اوبو ګټه او همدا ډول د کانالونو جوړول دي. د سلما بند نږدې 15 کاله وړاندې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خلا هم هغه ډول چې اړینه ده چې ګټه نه اخیستل کیږي. همدا ډول د ځینو بندونو د جوړولو په برخه کې تخنیکي ستونزې هم برابر سره شوې دي. خو اصلي ستونزې چیرې دي؟ نن د حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لویان نظام خپلواک سره پر همدغه موضوعاتو باندې بحث او خبرې کوو. خپلواک صاحب، ازادي راډیو ته خراغ لاست.
سلامونه زهرمن صاحب، ستړي مشي، وخت مو په خیر.
جمهور رئیس غنی د کمال خان بند پرانیست په مراسمو کې د سلما بند ته اشاره وکړه. وی ویل چې د کمال خان بند باید د سلما د بند په برخلیک اخته نشي. سلما بند مشکل چیرې دی؟
سلما بند یو څه دی چې وړاندې ولسمشرم د سلما بند په اړه سرګندونې کړې وې. مخه ترې دا و چې سلما بند د کمال خان بند سره مقایسه کړی و. ولسمشر ویلي وو زه واړم چې ژر تر ژره د کمال خان بند چې بشپړ شو د نه د ګټه واخیستلی شي. یعنی هلته ادب دا و چې اوس مهال د کمال خان بند په ستراتیژیکو کانالونو کار روان دی چې شپېته سلنه چارې بشپړې شوې دي. اولته هڅه دا ده چې ژر تر ژره دغه کانالونه بشپړ شي او عملا د نیمروز خړې دښتې خړوبې شي او خلک ترې استفاده وکړي، همدارنګه د برېښنا له برخې څخه هم. د دې تر څنګ دغه بند یو سل اتلس کانالونه لري چې دا زښت ډېر کانالونه دي. تقریبا څلوېښت کانالونه بشپړ شوي دي، عملا خلک ترې استفاده کوي. د دې کانالونو نه ځمکې خړوبوي او په نورو برخو کې ترې استفاده کوي. ډېر شمېر کانالونه تر کار لاندې دي، کار یې عملا روان دی. نو د دغې کانالونو باندې کار روان دی، وخت نا وخت ځینې کانالونه بشپړ کېږي او ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي.
یعنی تر هغه چې دا کانالونه خپلواک سره بشپړېږي، د اوبو څخه هغه ډول چې اړینه ده ګټه شاید وانه اخیستل شي.
یعنی هدف دا دی چې مهم کانالونه دي، که چېرته موږ غواړو د اوبو نه سالمه استفاده وکړو باید کانالونه تکمیل وي. یعنی موږ په دې باندې کار روان کړی چې ژر تر ژره د دغه کانالونه بشپړ شي او د سلما د ټولو اوبو نه خلک استفاده وکړي. د دې تر څنګ بیا په همدغه سیند باندې موږ د پاشدان بند باندې کار روان کړی چې پنځه اتیا سلنه چارې بشپړې شوې دي. هغه بند هم ډېر مؤثر دی. نو په یو ځل باندې ټول کار ناممکنه دی. دغه رقم هېواد کې لکه زموږ هېواد چې دی چې هغه اقتصادي مسایل پکې شته دي، د بودیجې مشکلات شته دي، د خلکو همکاري پکې ډېره مهمه ده. نو د دې سره سره هم په ټولو پروژو باندې هغه د سلما کانالونه دي یا د کمال خان یا نورې برخې دي، په دې باندې کار روان دی. په نوبت سره به دغه پروژې بشپړې کېږي او خلک به ترې امنند استفاده کوي.
د فراه د بخش آباد بند په اړه باندې تاسو وایي چارې یې پیل شوي دي، خو عملا د هغه ځای سناتورانو او وکیلان دا بحث سره مخته کوي چې د دې بند عملي کارونه لا هم پیل شوي نه دي.
ما د ازادي راډیو په یو خپرونه کې دي فراه ولایت یو سناتور خبرې کولې چې بالکل حقیقت نه لري. یعنی یو سناتور که د ولایت وي هغه باید داخل هغه د خپل ولایت په اړه معلومات ولري. هغه د دې نه منکر و چې په بخش آباد بند باندې کار نه دی روان. الان چې هلته په انحرافي کانالونو باندې ډېر په چټکۍ سره شپه ورځ په ساحه کې کار روان دی، ډېر په شدت باندې کار روان دی. اوس مهال د فراه د بخش آباد بند په انحرافي کانالونو باندې کار روان دی. مطلب دا چې دا هغه کانالونه دي چې د یوې سیمې نه بلې سیمې ته اوبه انتقالوي. هدف ترې څه شی دی؟ زه به دا تاسو ته واضح کړم. لومړی بات موږ به د بخش آباد بند جوړوو، د هغه په انحرافي کانالونو باندې کار روان کړو. چې انحرافي کانالونه تکمیل شي بیا د بند په بدنې باندې کار شروع کړو. ځکه دغه بند د فرارود په سیند باندې جوړېږي چې بیا دا اوبه ځي د سایبري هامونونو ته او هغه نه وروسته ایران ته داخلېږي. یعنی د فرارود سیند هغه سیند دی چې کومه ساحه کې بخش آباد بند جوړېږي. لومړی باید د دې اوبه تاو چې بلې سیمې ته واړول شي په دې انحرافي کانالونو کې، بیا وروسته ته په بند باندې کار شروع کړي. هغه یو لوی سیند دی، مشکله ده چې ته پرې د بند چارې د سیند په منځ کې شروع کړي. موږ په دې باندې کار روان کړی چې انحرافي کانالونه تکمیل شي، اوبه واړوو، بیا په بند باندې کار شروع کړو. د سمر میاشت کې به همدا روانه میاشت کې به د بند د بدنې قرارداد به لاسلیک شي. د ولسمشر په حضور کې عملا به د بند باندې کار شروع شي.
د بخش آباد بند په اړه باندې کلک معلومات نور هم خلکو ته وړاندې شي چې په ټوله کې به بیا څومره ظرفیت ولري د اوبو د ورکړې په برخه کې او د برېښنا د تولید لپاره.
بخش آباد بند د هېواد یو له سترو او بارزښته پروژو څخه دی، یو ډېره لویه پروژه ده. دغه بند د 1,340,000,000 مکعبه اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د دې تر څنګ به 8,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د 20 میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د دغه بند په جوړولو سره به د فراه ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو د سرچینې پیاوړې شي. همدارنګه د موسمي سیلابونو مخه به ونیول شي چې هلته به مخکې خرابۍ کوو. د دغه بند جوړولو سره به هم حل شي همدارنګ په لکونو په زرګو په هیوادوالو ته به د کار زمینه مسایده شي او خلک به مصروفه شي. د دې تر څنګ به د بخش آباد بند جوړولو سره به د فراه ولایت زراعت د بخش آباد بند بشپړولو سره به دغه زراعت نور هم پیاوړی شي، تقویه به شي او ډېرو خلکو ته به د کار زمینه مسایده شي.
خپلواک صاحب حتما تاسو هم لیدلی او زه هم شاید شوم موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې موده وړاندې څه چې دغه څو ورځو کې د دایکندي د بند نه یو تصویر خپور شو چې یو لوی چاوت پکې په عموما دغه دیوال سطحه کې شوی دی او بیا زینه یې خودل شوی دی او په ډېر غیر تخنیکي ډول باندې هغه چاوت بندیږي. دا تصویر سم دی؟
د سوختک بند چې د دایکندي ولایت کې موقعیت لري، دغه بند د برېښنا بند دی چې د 800 ولټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. بند د افغانستان د برېښنا شرکت پروژه ده، هغوی پرې کار کړی دی، هغوی جوړ کړی دی. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې پورې هېڅ اړه نه لري. یو دا د پروژې دغه دی چې پروژه د هغوی ده. بله مسله ده هلته د تخنیکي مسایل ده. یو شی دی دلته خلک هغه څوک چې تخنیکي دي په دې کار باندې پوهېږي چې څنګه کار ترسره شوی هغوی چپ دي، او هغه خلک چې عقدایي چلند کوي غواړي همیشه منفي مسایل راپورته کړي هغوی دغه شیانو ته زیات لمن وهي. زه فکر نه کوم چې داسې یو څه شی واوسېږي چې یو بند چې هغه په ډېر غټه پروژه ده او د هغې بشپړېدو سره ډېر خلک ته ګټه پورته کوي. همدارنګه که چېرته په دې بند کې مشکل پیدا شي بیا ډېر خلک زیانمنولی شي، داسې یو څه شی به ونه هم شي. او ځکه معمولا په کانکریټونو کې که د تخنیکي اړخه ورته وګورو هلته آر سي سي او سي آر سي دا کانکریټونه دي چې معمولا په ټوله نړۍ کې په امریکا، ایران، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان ټولو هېوادونو چې هلته لوی بندونه جوړېږي دغه کانکریټونه درس کوي. په دې کې هېڅ شک نشته که تاسو وګورئ ګوګل سرچ کوي د خلکو نه پوښتنه کوي تخنیکي خلکو نه، دا به درته ووایي چې په کانکریټ کې دا شته دي، یعنې دا عادي خبره ده. نو زه فکر نه کوم مشکل دومره جدي واوسي لکه څومره چې خلک ورته تشویش کوي یا دا موضوع راپورته کړې ده.
د شاواروس بند ویل کېدل چې کار 99% بشپړ شوی، اوس یې کار 99% بشپړ شوی دی، ولې نه پرانیستل کېږي؟
د شاواروس بند 99% چارې بشپړې شوې دي. دغه بند به د ولسمشر کوم ستاسو پام وي د اوس یو پروسه روانه ده چې 100 ورځې او 100 زیرې ولسمشر به د په راتلونکو 100 ورځو کې به د بخش آباد بند او د شاواروس بند ګټې اخیستنې ته وسپاري. یعنې بند د ستونزه نشته ده، صرف دې ته منتظر دی چې د ولسمشر لخوا دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د لویو کانالونو بحث هم مطرح شوی وړاندې، او تاسو ویلي وو چې پر خورا لویو کانالونو باندې کار روان دی تر څو هغه د اوبو نه د سمې ګټنې مسله چې را مطرح کیږي. همدغه تر ټولو مهم بحث د کانالونو مسله ده. څومره دغه چارې په کوم ولایتونو کې تر کومه حده مخکې تللې؟ په ځانګړي ډول په هغه ولایتونو کې چې تاسو پکې د بندونو د جوړولو پلان لرئ.
موږ دوه ډوله کانالونه لرو، یو د لویو بندونو کانالونه دي چې استراتیژي کانالونه دي، لکه د کمال خان کانالونه شول، دي د پلغمان کې د شاهي کانال دی چې تلور لاته لري، همدارنګه د نهر فرات کانالونه دي، د زمینداور کانالونه دي. یو دا عمومي کانالونه دي. عمومي کانالونه په ټول افغانستان کې شته دي، ډېر شمېر بشپړ شوي دي په ټولو ولایتونو کې. ډېر شمېر د زمونږ په 14 کال په پلان کې دي چې د دغه کال په لومړۍ روبه کې به موږ په 600 پروژو باندې کار شروع کړو. په هغه کې هم ډېری کانالونه دي، دا به د هېواد په ټولو ولایتونو کې وي. بل د لوی کانالونه دي، ستراتیژیک کانالونه دي، هغه د کمال خان کانالونه دي. د دې تر څنګ د شاهي کانال دی چې په لومړي لا کې کار روان دی، امرن دریم لاټ په ملي تدارکاتو پروسه کې دی، دریم لاټ په ډیزاین کې دی، څلورم لاټ په راتلونکي پلان کې دی. همدارنګه په نورو کانالونو باندې کار روان دی چې هغه لوی کانالونه دي، لکه مخکې د سلما بند د کانالونو یادونه مې وکړه، د همدارنګه د بخش آباد بند، د انحرافي کانالونه دي چې کار پرې روان دی. یعنې د هېواد په 14 ولایتونو په ټولو ولسوالیو کې د اوبو د مدیریت ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې دي، ډېرې بشپړې شوي دي، په ډېرو کار روان دی، او په سلګونو حتی په زرګونو پروژې زموږ په راتلونکي پلان کې دي چې په نوبت سره به تطبیق کېږي.
له هغه استرالیوي کمپنۍ سره چې تاسو بحثونه پیل کړي وو په افغانستان کې د یو شمېر مهمو بندونو د جوړولو په اړه باندې، آیا کوم بریالیتوب او پرمختګ پکې تر سترګو کېږي؟
بالکل، د استرالیوي کمپنۍ پروټیسکیل سره مو په دې باندې بحث روان دی. یو تفاهم نامه هم لاسلیک شوې ده چې لمخه به هغه د هیواد په لوی بندونو چې د برېښنا بندونه وي په د باندې کار کوي، هغه لومړیتوب دی د خودلای شدی په دې موضوع کې باندې لومړی کار پیل کوي، چې هغه یو د کونړ سیند دی، د آمو سیند دی او د هلمند سیند دی، په دې درې برخو باندې به لومړی کار کوي. هو په ټولو هغو برخو باندې به کار کوي چېرته چې د لویو بندونو او د برېښنا د بندونو البته ممکنه دي دوی پرې کار کوي. دغه اوس خبرې نسبتا مثبت خواته روانې دي. هغوی ته مونږ بیا د دې بندونو تر څنګ دویم وړاندیز دا کړی و چې تاسو باید زمونږ 160 کسان انجینران تخنیکی کسان ونه شي دي ته عصري زده کړې ورکړي د بندونو په اړه، چې مونږ د راتلونکي بیا یو لوی ټیم ولرو، خپل انجینران ولرو او دې ته اړ نه شو چې بهر نه انجینران دلته راولو کار پرې وکړو. دغه پروسه بریالۍ شوه، 160 کسان مونږ ونیول. دا پر اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې چې 40 حوزې لري ولایتونو کې په مختلفو حوزو کې په کار بوخت دي، عملا کار کوي. پروتیسکیو سره خبر روان دي چې د دغې 160 کسانو نه به ډېر شمېر به بهرنیو هېوادونو ته ولېږل شي او ځینې به په داخل د هېواد کې ټریننګ شي. په ټوله کې د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره دومره ویلی شم چې تر دې حده پروسه بریالۍ ده. یعنې مونږ به انشاءالله په راتلونکي کې د هېوادوالو لپاره ښه زیری ولرو. ځکه هېوادوال همېشه غوښتنه کوي چې د کونړ سیند باندې باید لوی بندونه جوړ شي، همدارنګه د آمو په سیند او د هلمند په سیند.
د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک، ډېره مننه.
ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د داسې به هنرمند پیغلی په ژوند خبرې کوو چې په فلمونو او سریالونو کې د کار ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي.
کوم د زړه آرامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې تر خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره د اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
دا پیغله محال واک نومېږي. دا چې نوموړي خپل کارونه له کوم ځای څخه راپیل کړي، له کومو ستونزو سره مخ شوي او څه لاسته راوړنې لري په دې خبرونه کې به واوري. محال واک په لغمان کې زیږیدلی او اوس په کابل کې ژوند کوي. خوانځي لوستي او له خوانځي چې فارغ شوه، په سریالونو او فلمونو کې کار پیل کړ. نو موري چې اوس د سینما په برخه کې کار کوي، خیریه فعالیتونه هم کوي او په خپل لاس بېوزله کسانو ته ډوډۍ او کالي برابروي. محال واک وایي په سینما کې لوبېدل یو خوب و چې پوره شو.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم کله چې به یوازې وم، تنها چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینه ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو او ټول کورنۍ به هم زلدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه.
محال واک که څه هم د سینما په برخه کې ځلېدلې، خو لا یې لوړې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د کاري مصروفیتونو له وجې زده کړې ترې پاتې دي، خو که کله یې زده کړې پیل کړې غواړي په ښه ډول یې ووایي.
سرور کله کې چې ما مکتب خلاص کړی دی، مګر ز پانتون ته مزر نه خکې چې لاشم پانتون ته، هغه ځکه چې زما باندې کاری فشار ډیر زیات دی او فکر کوم که سړی پانتون ته همزي باید مغز یې آرام اوسېږي. خو پانتون خلاصول خو یو سند نه دی، هغه هلته باید تلاړه شي او یو څه زده کړي. نه داخل خاطر فکر کوم چې باید زما شخصي کارونه لږ کم شي، لکه هنري کارونه دا شاید کم شي، باید لاغې نه زه پانتون ته لاړه شم او هیڅ چې نه مې حداقل هغه درس خو زده کړم.
په افغاني ټولنه کې د نجونو او میرمنو یو شکایت دا هم دی چې دوی د زده کړو او کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. محال واک هم دا خبره کوي، خو نوموړی وایي دا ټولې ستونزې په دې خاطر وګاللې چې خپل خوبونه رښتیا کړي.
داسې خلک چې سخت ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامعې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، لږ تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه چې د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم. د هغې خاطر ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي دي. ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کن ډېر ټیټ غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوله، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
محل واک وایي په سیریالونو او فلمونو کې د کار تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. نوموړی یو یوټیوب چینل لري او په دې چینل کې د بېوزله کسانو په اړه ویډیوګانې جوړوي چې بیا خلک مرسته ورسره کوي.
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان یو، دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر ورسې خلکو ته. فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم. نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا موږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو. او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو. دې کې زه خپله خوشحاله یم چې زه په دې کار کې یم.
د محل واک همکار نورګل فروتن چې له نوموړي سره په خیریه فعالیتونو کې مرسته کوي، د محل پاړه وایي چې هغه یو هڅانده او مهربان انجلۍ ده.
محل واک دوه کاله کېږي یو ځای کار کوو. د محل واک نه زه مخکې هم دې سره پیژنم. محل واک ډېر کارونه د خیریه بنسټ کارونه کوي. د یو مهربان انجلۍ ده، بې کبره ده، دسه خارانی کی که زه ستاره یم ټول غندې یو شیده.
د قلم لار ټولنې مشره تولا ویسا چې محل واک ورسره په ځینو کمپاینونو کې برخه اخیسته دوايي. د محل واک غندې دنجونو او میرمنو کار ځکه ګټور دی چې په افغاني ټولنه کې ډېر میرمنې بې وسه او بې کسه دي، او د دوی د ژوند کیسې د محل غندې دنجونو او میرمنې خیرس پړلای شي.
د هغه کورنۍ لستونزو لاشه خبرې کوم چې کورنۍ دی، کوم چې کورنۍ وردغاړي دي، د هغوی کورونو ته ورتلای سي، دا د هغو لاسنیوای کوي. دا تر ټولو بهتره ده چې دغه سي د نجونو د پاره یو انجلۍ پیدا سي، یو ښځه پیدا سي، یو افغان خور پیدا سي چې همدغه سي کارونه وکړي. نو د محل وا کارونه چې زموږ سره په کوم کمپاینونو کې برخه اخیسته او دا کوم فعالیت کوي، د ستاین وړ دي. او دغه سي کارونه باید نور هم د دغه سي ټولنې لپاره ادامه پیدا کړي.
شاعر او لیکوال فدا محمد باران وایي محل تل د بیوزله کسانو سره مرسته کړي چې ځوانانو ته لا نورو سره د مرستې کولو یو ښه بیلګه ده.
اغلی محل واک زموږ د وطن یو ډیره مهربانه پیغله ده. هغه هر کله د غریب او لچار خلکو لاسنیوای کړي، خپل تللې د غریب خلکو لپاره دې کړي، شپزی کړي، شیانی ورته پخ کړي، بیا یې هغوی ته په ډیره مینه او مهربانۍ ورکړي. مکتمل رچنوریم لا غلی محل واکس ته کی دی غلی محل واک په چیر دی ارمانو خلکو لاسنیوای او کی مرسته ورسره او کی.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما به هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپريږي.
مهال واک وایي که څه هم له ستونزو سره مخ شوې خو بیا یې هم خپلې خوارۍ کړې او اوس ډېرې لاسته راوړنې لري.
ما تر اوسه پورې په څلورو سریالونو کې کار کړی دی په همدې 5 کالو کې، او تقریبا 5 فلمو کې مې کار کړی چې د دې ډېرې لاسته راوړنې د دې د چرخې سرخ فلم دی چې ډېر نمایش خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایش خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلټر فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستله چې جشنواره بین المللي مهرګانو، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره دغې فلم نه ماته د بهترین هنر پیشې جایزه راکړل شوه.
محل وایي په افغاني ټولنه کې یوه ستونزه دا هم ده چې ټولنه یو کس په اسانۍ نه مني، خو د ځان په اړه وایي چې خلکو اوس منلی او ډېر احترام یې کوي.
زه د دې شناخت نه ډېر خوشحاله یم، زه د دې شناخت نه چې خلک ما پیژني د هغوی د رفتار نه له ځان سره پوهېږم چې هغوی زه څومره موافق اوسېدلی یم تر اوسه پورې. د دې نه چې داسې یو څوک چې ما ګوري همیشه یو زما فن دی، څومره مې هغه راضي ساتلی دی. او خوشبختانه زه چې همیشه خپل مینهوالو سره روبرو کېږم، ماته ډېره انرژي راکوي. یعنی منفي کومنټ ډېر کم وخت داسې کېږي چې منفي کومنټ واخلم، خو نور همیشه دوی زه تشویق کړی یم، همیشه زما ډېر احترام کړی دی، ډېر زیات احترام کړی دی. شاید وکیلانو وزیرانو څوک دومره احترام ونه کړي، مګر کله کله چې ما فن ګوري هغوی زما ډېر احترام کوي، او دا ماته نور هم انرژي راکوي. بیا زه احساس کوم چې زه اوس یو مکمل انسان یم.
په افغانستان کې د سینما په برخه کې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه کم دي. محل واک وایي یوه هیله یې دا ده چې که وسه او امکانات پیدا کړل، غواړي د هغو ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه برابر کړي چې له سینما سره علاقه لري.
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، هر خپل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ ګرم شي. او زه خپل تعلیم زه خپل داسې زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکترا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یوه لاره دوی ته پیدا کړم چې دوی راشي مستقیم درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ضرورت نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم مرشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړوم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي. بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم.
ځوانانو ته د محل واک پیغام دا دی چې د ځان، خپلو هیلو او ټولنې لپاره دې یو څه وکړي.
ځوانانو ته مې همیشه ما دا پیغام درې چې دوی باید همیشه په ځان باندې کار وکړي، ډېر کوشش وکړي، ډېر محنت وباسي. یعنی که څو څو ځلې هم دوی شاته وغورځېږي، بیا هم باید پاسېږي، بیا هم باید یو څه وکړي ځان له خطره. که هېڅ نه وي، حداقل د بیکار کې نسل نه ډېر ښه دی، حداقل د دې کې نسل نه چې تا کوشش ونه کړې او شي، تا چې سبا مثلا زوړېږي تر ځان سره دا خبره کوي دونه عمر تېر کړي، مګر ما خپل د ارزوګانو او هیلو له خاطره هېڅ هم ونه کړل. د هغې کار نه ښه دی چې که ته ټول عمر هم زحمت وباسي، فکر کوم مغه زحمت وکړل په دې معنی چې یو ځای ته رسیدلای.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بھی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو Oh, oh, oh.
ما د جانان په هم دې په نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په هم دې په نه کړو دزما کې هم د اسمان په هم دې په نه کړو وزرن لري د مکان زندگی دې نو تن بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو شوید خوبونو نمو یار کی دخ پل وجود پر حرونو نمو یار کی